آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
حکومت طالبانو سره د مذاکرې لپاره 15 کسیزه پلاوی وټاکه. د هرات کندهار پر لوی لار ماین چاودنې 40 مسافر وژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنوب ختیځو آسیایي هیوادونو او استرالیا ته په سفر تللی.
د خبرونو نروسته پر راپورټونو کې نن اوله مسله داده چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کمپین د هیواد په مختلفو برخو کې ادامه لري.
نن کمپین روان دی په ټولو ولایتونو کې روان دی. ډیر ضرب تاسو د یو لوی غونډې شاهدان اوسیږئ.
د خوست خلک جنگ ځپلې کورنۍ د حکومت نه مرستې غواړي.
ولانه ته به حکومت نه وغوړو چې اوس حکومت نه مونږ څه وایو چې سره کان سره کومک ته مونږ سره وکړي نو حکومت خپل خپیږي.
ایران ادعا کړې ده چې د امریکا د بندیزونو له امله د ایران عام ولس زیانمن شوی دی. خود دې او نورو مطالبو نه مخکې نوشابه آشنا او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایي.
سلام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي که طالبان د سولې په اړه خپل ځمواري پوره کړي امریکا به هم همدا کار وکړي او هغه موافقه به نهایي شي چې دواړو خواوو پرې له مودو راهیسې کار کړی ده. همدارنګه د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت جوړ کړی ده خو نمونه یې اعلان کړي نه دي. تفصیل یې زموږ همکار سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
خلیلزاد نن د چهارشنبې په ورځ قطر ته له روانېدو مخکې په ټویټر کې لیکلی دي، زه د دوحې په لورې روان شوی یم او په اسلام آباد کې تم کیږم. که طالبان خپله ذمواري پوره کړي موږ به هم خپله ذمواري پوره کوو او موافقه به لاسلیک شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د بل ګام د پورته کولو په اړه موافقه کړې ده. له بل خوا د افغانستان حکومت نن د چهارشنبې په ورځ په وی مطبوعاتي اعلامیه کې د سولې د مذاکراتو د یوه 15 کسیز هیئت د جوړولو اعلان کړی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین هم له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي طالبان هیله لري چې متحده ایالاتو سره به په راتلونکو 4 ورځو کې د خبرو اترو په نتیجه کې د افغانستان د 30 کلن جنگ د پای ته رسولو په منظور موافقه وشي. د موافقې د مسودې متن تقریبا تیار دی. ویل کېږي طالبانو منلې ده چې له متحده ایالاتو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته په جنگ کې شاملو نور اړخونو سره هم مخامخ مذاکرات پیل کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش ډله په افغانستان کې په پرله پسې ډول ځپل شوې او رهبری 2 ځله له منځه وړل شوې ده. افغان چارواکي په داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي د خراسان په نوم سیمه کې چې افغانستان هم پکې شامل دی 4000 داعشیان حضور لري. ملګرو ملتونو د داعش وسلوالو د حضور په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغې ډلې د افغانستان لپاره خپل نوی مشر هم معرفي کړی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مل نن رسنیو ته ویلي چې د داعش رهبری 2 ځله له منځه وړل شوې ده.
گروه داعش به شکل متواتر در افغانستان کوبیده شده و رهبریشان بارها از بین رفته. نیروهای مسلح ما آماده هستند که در برابر هر تحرکشان اقدام بکنند و آنها را سرکوب نمایند. ما مکلفیت داریم در برابر هر گروهی که نظم، ثبات و امنیت مردم ما را در خطر می اندازند بیستیم و آنها را سرکوب کنیم.
تر دا مهاله د افغانستان لپاره د داعش ډلې شپږ مهم مشران او قمندانان په هوایي حملو کې وژل شوي دي. داعش وسلوال تر ډیره په ننګرهار، کونړ، جوزجان او بغلان ولایتونو کې حضور لري.
د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پر یو مسافر وړونکي بس موټر د سړک غاړې د ماین د چاودنې له امله 40 مسافرین وژل شوي او 18 ټپیان شوي دي. د هرات د ولی مرستیال مجیب فیضی نن امریکا غږ ته وویل چې دغه ماین د وسلوالو مخالفین لخوا ځای په ځای شوی و چې نن سهار د فراه ولایت په پل آب خورما سیمه کې د مسافرو پر بس موټر وچاودید. چارواکي وایي چې دغه مسافر وړونکی بس له نیمروز ولایت څخه هرات ولایت ته پر لاره و. د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقی طالبان د ماین پر خخولو تورن کړه ویلی دی چې د پیخي ټول قربانیان ملکیان دي. وسلواله طالبانو تر دا مهاله د دغه ماین د چاودنې په اړه تبصره نه ده کړې.
نن د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټاکنیزو کمپاینونو څلورم ورځ ده. ویل کېږي چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم د داخلي اختلافاتو له کبله رسمن ټاکنیز کمپاین پیل کړی نه دی. ځینې راپورونه وایي چې د صدارت پر څوکۍ د عطا محمد نور او یونس قانوني جنجال د دې لامل شوی چې د اتمر ټاکنیز ټکټ خپله لومړنۍ کمپاینی غونډه پیل کړي. داسې راپورونه هم شته چې عطا محمد نور او یونس قانوني د سولې او اعتدال له ټکټ نه جلا شوي دي. د حنیف اتمر وایان قادر شاه امریکا غږ ته وویل
موضوعات ټول ملي موضوعات زموږ په دې بحثونو کې شامل دي، یوازې د صدر اعظم بحث نه. نو دا بحثونه جریان لري او کله چې زموږ منشور اعلان شي د هغې د منشور مطابق به دا ټول موضوعات تاسو ته روښانه شي. ټول ملي بحثونه شامل دي.
د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره ټاکنیزې مبارزې د همدې اونۍ د یک شنبې په ورځ پیل شوې او تر دوو میاشتو به دوام وکړي.
په نړیوالو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو جنوب ختیځو آسیایي هیوادونو او استرالیا ته په سفر تللی دی. پامپیو به لومړی تایلند ته ځي او هلته به د جنوب ختیځو آسیایي هیوادونو د ټولنې یا آسیان په مجلس کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تایلند کې د شمالي کوریا له چارواکو سره د مذاکرو خبر رد کړی نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس ویلي چې له شمالي کوریا سره د امریکا مذاکرات حساس دي او واشنگتن د نړۍ په هر برخه کې د کار ته دوام ورکوي.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د جنوبی کوریا پوځوي چې شمالي کوریا د چهارشنبه په ورځ لاند واټن وشتون کې بالستیک مزایلونه آزمویلي دي. دا په څه کم یوه اونۍ کې دوم ځل دی چې پیونګیانګ راکټونه آزمایي. د جنوبی کوریا د پوځ عمومي لوی درستیز ویلي چې نوي راکټونه د 1.5 کیلومتر په ارتفاع 250 کیلومتره مزل کړی دی. د جنوبی کوریا د ملي امنیت شورا نن یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه او د شمالي کوریا د نوو تحرکاتو په اړه یې سخته اندېښنه وښوده. دغه شورا ویلي دي چې ازمایښتونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې بهیر اغېزمنولی شي.
د امریکا د جمهور رئیس د ټاکنو دیموکرات لستون نوماندانو پرون په مشیګن ایالت کې په یو ټلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته. دا دویمه مناظره ده او په پام کې ده چې لست نور نوماندان د خپل برنامه په اړه د امریکا ولسته نن ماخام معلومات ورکړي. تفصیل د مینا سادات پر ریپورت کې.
د مناظره مهم بحثونه ټولو ته صحیح بیمه، امریکا ته د مهاجرت ستونزه او د اقلیم بدلون او پرون شپه د دیموکراتو کاندیدانو ډیری نیوکې د امریکا په جمهور رئیس ډونالد ترامپ باندې متمرکز وې. خلاصو دیموکراتو کاندیدانو کې متوسط او مخکښ کاندیدانو هم یو پر بل نیوکې وکړې او داسې ښکارېدل چې په دیموکراتو کاندیدانو کې هم د متوسط او مخکښ کاندیدانو ترمنځ اختلافات مخ په ډیریدو دي. سناتور برنی ساندرز د ټولو لپاره د دولتي صحي بیمې د نظریې دفاع وکړه او هغه نظر پوښتنې یاد کړلې چې هغه ترامپ ته ماته ورکولای شي. دیموکراتانو په خپل منځ کې په ډیرو مسلو د نظر اختلاف درلود، خو په مناظره کې پر جمهور رئیس ترامپ باندې انتقادونه هیر نه ول. د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال جو بایدن په ګډون لس نور دیموکراتا کاندیدان به نن ماښام مناظره وکړي. جو بایدن اوس مهال په شلو کاندیدانو کې مخکښ کاندید بلل کیږي.
د میانمار حکومت د نړیوال ټولنې د فشارونو له امله له بنگلادیش نه 100,000 روهینګي مهاجرو د بیرته سندو ته زمینه برابرې، خو د بشري حقوقو مدافعان دا اقدام واقعي نه بولي. د میانمار د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ په بنگلادیش کې د کډوالو له استازو سره لیدلې دي. د روهینګیا مسلمانانو استازو د میانمار له حکومت نه د تابعیت د ورکولو او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړې ده، خو حکومتي پلاوی ویلي چې له تابعیت مخکې که در روهینگیان تا پیجند پانه واخلی. زن روهینگیا مسلمانان اندیخ نداری چه در پیجند پانه پا خستل سره با زیاد لزور زیاده و سره مخشی.
در لند خبرونو پای
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پتول افغانستان که به امریکا غگ آشنا راژیو منزنی چپه دول سوش بگنیوی اف ام سل آشاریه پینزه.
د آشنا رادیو درنوریدونکو خبرو کې مو اوریدل چې بیګا په امریکا کې د
جمهوری ریاست دپاره دیموکراتو کاندیدانو دویم مناظره کړی ده. رپورټ لږ وروسته اوري. د افغانستان په ارتباط په رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت نن د قطر پایتخت دوحا ته د زلمی خلیزاد د سفر نه مخکې اعلان کړی دی چې د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو دپاره یې 15 کسیز مرکچي هیئت ټاکلی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی.
د سولې په چارو کې دولت وزارت په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره کړې، پرته له دې چې د سولې د مرکچي پلاوي د غړو نومونه اعلان کړي، ویلي چې مرکچي پلاوی جوړ شوی او د پلاوي په ترکیب کې سیاسي، قومي او ټولنیز تنوع په پام کې نیول شوی ده. د سولې په چارو کې دولت وزارت اعلامیه وکړه چې د افغانستان اسلامي دولت د سولې بهیر په نورو پړاوونو کې امریکا متحده ایالاتو سره توافق لري. د افغانستان د سولې لپاره دولت وزارت دا اعلامیه څو شپې وروسته لاغې خپره شوه چې افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه ولیکل چې افغانستان کې خپل پایتخت سوال او د قطر پایتخت دوحه ته پلاره به د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې هم یو لنډ توقف ولري. خغلی خلیزالی کلی چې لاغی رئیس چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځنګړي اساسي پټوګي کار پیل کړي، افغانستان ته خپل ډیر ګټور سفر پایتخت رسي. امریکا او افغانستان پر اتونکو ګامونو هوکړه کړي. مذاکراتي پلاوی او تخنیکی ملاتړي ډله د روسي کېدو په حال کې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي اسلام آباد ته د زلمی خلیزاد سفر په اړه خبرګان ته ویلي چې اسلام آباد ته رسیدل بل خغلی خلیزاد زاسرا وګوري.
امباسادر زلمی خلیلزاد از ویلکم.
سفیر زلمی خلیلزاد ته شراغ لاس ویم. هغه بجر د بهرنی چار وزارت کې ملموي. زاغه سره ملاقات سترګې پلاریم او ان شاء الله زب هغه سره وګورم. هغه غشتل چې لما سره وګوري. کله چې راسی په جاړه بسره وژغیږو او زب لاغه د سو پر مختګونو پاړه واورم او زب واشنگټن ته د کتنی په حق لاغه سره خبرې وکړم.
د
طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی چې طالبان او امریکایانو ترمنځ د خبرو اتم پړاو خورا مهم پړاو دی. که چیرې نوې مسلې پیدا نشي نو کېدای شي د خبرو اتم پړاو کې باید دواړه خواوې موافقې ته ورسیږي.
البته بعضې بعضې شیان چې هغه د امریکایانو د طرفه پاته و چې هغه خلیزاد ویلي چې موږ د خپلو چارواکو سره یا د خپلو مشرانو مشوره کوو او توافق په هغه لکه اوس چې د توافق اخیستي اوس د اتم دور هغه کې به زه فکر کوم چې معلوم شي چې توافق یې تر کومه اندازې پورې سوی دي. کېدای شي چې د دوی ترمنځ توافق نامه امضا شي یا وخت یې چې د توافق نامې لپاره تجمیلونه منځته راشي. د خارجانو د وتلو وخت دوی سره تعین کړی دي خپل په منځ کې. نو زه مطمئن یم تر یو حده پورې چې دا کار به وشي.
د سولې لپاره دولت د وزارت د دې اعلامیې د مخه د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې ښاغلی خلیزاد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د سولې د نورو پړاوونو په جزئیاتو کار کوي.
دیدارای با رئیس جمهور داشت.
د جمهور رئیس صاحب سره کتنی درلودې؟ د سولې د بیلابیلو پړاوونو د جزئیاتو په اړه د افغانستان د جمهور رئیس سره یو ځای کار کوي. موږ هڅه کوو چې که نوي جزئیات ولرو نو خامخا به له تاسو سره شریک کړو.
نور به شما شریک بسازیم.
ټاکل شوی د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د ممکنه موافقې وروسته به د سولې 15 کسیز مرکچي پلاوی د وسلوالو طالبانو د اساسو سره په کوم بهرني اروپایي هیواد کې خبرو ته کښېني. په رسنیو کې تر ډېره د ناروې په مرکز اوسلو کې د دغه ممکنه ناستې خبرونه ورکړل شوی دي. د بلې خوا د افغانستان اجرایي ریاست مرسیال وین امید میسم وایي چې په کابل کې د ناروی سفیر نه د چهارشنبې په ورځ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي او په وسلو کې د بین الافغاني ناستې د کوربتوب دپاره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی.
د ناروې سفیر د بین الافغاني ناستې لپاره یو ځل بیا د خپل هیواد کوربتوب چمتووالی اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ناروې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او په خپل هیواد کې د بین الافغاني خبرو د پیل کوربتوب وکړي.
طالبانو هم ویلي چې امریکایانو سره د سولې د موافقې ته رسیدلو وروسته به د ښکېلو افغان اړخونو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې اوري او ویني په تلویزیونو کې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ترڅنګ همدا اوس د جمهوري ریاست د انتخاباتو مسله هم روانه ده. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپینونو څلورمه ورځ ونن، مګر پرته له یوې ورځې په دې تیرو درې ورځو کې هیڅ کاندید کومه انتخاباتي غونډه نه ده کړې. ځینې کاندیدان او د انتخاباتو د سار بنسټونه د سولې خبرې نامنی او د منابعو نشتوالی د کمپینونو د سوړوالي عامل بولي، مګر بل لور ته د سولې او اعتدال ټیم دا مني چې په ملي مسایلو کې یو لړ اختلافات شته دی. البته دا د هر ګوند ترمنځ دي، خو رحیم ګل سروان په دې حق له نور جزئیات را لېږلي دي.
د ولسمشری د ټاکنو ټاکنیز کمپاینونه خو ساړه یا هیڅ هم نه، یوازې په ښار کې د کاندیدانو پوسټرې تر سترګو کیږي. که څه هم نن د ټاکنیزو کمپاینونو څلورمه ورځ ده، خو په تیرو درې ورځو کې یو کاندید هم لویه غونډه نه ده کړې. ټاکنیز سار بنسټونه وایي چې د دا ځل ټاکنو ټاکنیزې مبارزې د نورو ټولو تیرو ټاکنیزو مبارزو په پرتله سړې دي.
امریکې د متحده ایالاتو خبرې اترې د طالبانو سره دي چې داسې سرګندونې کېږي چې کېدای شي غزر تر زر سره توافق ته ورسېږي. نو ډېری کندان په دې باندې باور لري چې خامخا دغه خبرې اترې به د ټاکنو په بهیر باندې خپل تاثیرات ولري. نو هغوی ډېر متمایل نه دي په داسې حالت کې پیسې مصرف کړي او میدان ته ودرېږي. یو برخه دغه تحریم موضوع مطرح کړې ده، هغوی خپل خواهشات او توقعات لري چې د هغو لپاره باید کار وشي. یو ډله ده چې مالي امکانات ډېر محدود دي او نشي کولای چې دفترونه پرانیزي، په لویه کچه باندې اشتهارات او تبلیغات ولري، هغه هم دلیل ده. او ناامني هم تر یاده پر خپل تاثیرات لري.
هاخوا د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم په څلورو ورځو کې یو غونډه هم نه ده کړې. دا ټیم لامل د کاندیدانو د شورا پریکړه یادوي چې تر پنځشنبه د تحریم هغه کړی دی. خو ځینې راپورونه وایي چې د صدر اعظم په څوکۍ د عطا محمد نور او یونس قانوني جنجال د دې لامل شوی چې دا ټیم غونډې ونه لري، او داسې هم راپور ورکړ شوی چې دواړه له ټیم ووتې دي. خو د دې ټیم ویان بیا وایي د رهبری په کچه څوک له ټیم نه دی وتی، خو په ملي مسایلو یو لړ بحثونه په دغه ټاکنیز ټیم کې روان دي.
موضوعات ټول ملي موضوعات زموږ په دې بحثونو کې شامل دي. نو دا بحثونه جریان لري، او کله چې زموږ منشور اعلان شي دا غیر منشور مطابق به دا ټول موضوعات تاسو ته روښانه شي. د ملي بحثونو کې ټول ملي بحثونه شامل دي، یوازې د صدر اعظم بحث نه.
دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم چې مشري ولسمشر غنی کوي وایي چې په امر الله صالح برید د دې ټاکنیز ټیم ټاکنیز مبارزې نه دي درولي، او عملاً په ولایتونو کې خپل کمپاینونه کوي.
زموږ کمپاین روان دی، په ټولو ولایتونو کې روان دی. ډېر ضربه تاسو د یو بل یو بل لوی غونډه شاهدان اوسېږي.
ځینو کاندیدانو ته تر ټاکنو زیات د سولې بهیر مهم دی.
بل لوی مشکل زموږ سره مخامخ دوی د سولې په مقابل کې ولاړ دی، او غواړي چې د خپل قدرت یا د خپل موجودیت په خاطر سوله چیلنج کړي.
د ولسمشۍ د ټاکنو ټاکنیز مبارزې د همدې اونۍ د یکشنبه په ورځ پیل شوې او تر دوو میاشتو به دوام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خوست کې یو شمیر جنگ ځپلو کورنۍ د دولت او خیریه مؤسسو نه مرسته غوښتي ده. دوی وایي چې سرپرستان په جنگ کې مړ شوی دي او اقتصادي مشکلات لري. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږل دي.
دین محمد د خوست د مرکز اوسیدونکی دی. د دې نام نه په یو پیخه کې خپل ورور او وراره له لاسه ورکړي. هغه وایي چې د کورنۍ ټول لګښتونه یې وژل شوی ورور او وراره ورکول. که څه هم د نن د یوې خیریه مؤسسې له لورې د خوراکي موادو یوه اندازه مرسته ترلاسه کړله، خو وایي له دې قبله چې د عایداتو کومه منبع نه لري کورنۍ له اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده.
والله خو بس داری وایي چې ولې تقریبا 2 کسان خلخونه وي، یاره 100% کې 90% بوج د پمونه، ځکه چې سرپرست خو زه پوتې یم. والله نو څه به حکومت نه وغوړو چې اوس حکومت نه موږ څه وایو چې سره کانسر ته کومک دی موږ سره وکوي فکر د شولو. نو حکومت خپل خپیږي، گزارا چیتا وا هو بس دومره دوچی ای وخت رول دی.
که څه هم کار ارقام نشته، خو د اټکل لمخي ویل کیږي په خوست کې د هغه کورنۍ شمیر خای زورګونه وی چې په دې ورسېو کلونو کې په خوست او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو زپلی
کرلو سیدن کې ما وسوالی سباری دي. مګا د دوړه طرف جنگ خا خو د حکومت او د مخالفینو لخوا موږ پور ځانمن سو برمول یادم شمسیانی مات سپي موږ متزاریج سو ډیر ما خپل حاصلات کول او سوزی می خرڅول میاسي 15000 41000 پورې مګه د سوغاسي موږ د کور مصاري پر کوي.
نور خان د ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د آشنا رادیو ته ویل ورسته له هغه چې د کورنۍ په غړو پسې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه، له اقتصادي ستوندو سره مخ دي.
دا بم موږ سي ورته د خپل بسات نه پوز نه نوري کړي هغه مانسکي موټر کې ولس نه پر کیو یولس دا یولس کې دا شپې ګوه مونږ ټول زخمیان شو او موټر چې مونږ وا خاتم شو مو ولا کبال کې خارسي کنه دا سي مخارج کو غني دا پروژه لري چې مخ پر د خپلین د خپل موتی وي دا می زواده د خپل موتی وي مولیا کې خو مولیا کې او وسا چریر کې دي.
په مجموع کې دا ډول جګړو ځپلې کورنۍ له دولت او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه لري چې د اوږد مهال لپاره د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې ورسره لازمي مرستې وکړي. په همدې حال کې د کومک په نوم د یوه خیریه بنسټ مسؤول فیروز خان تڼي چې پر یو شمېر بېوزلو کورنیو یې د خوراکي توکو یوه اندازه مرسته ویشلې، آشنه راډیو ته وویل چې د اړمنو کورنیو د تشخیص لړۍ یې پیل کړې.
مرسته ده هر کورنۍ ته دیارلس کلمه مواد دي. د هر کورنۍ لپاره تقریبا 4,360 افغانۍ په تعداد باندې مرسته ده. مختلف دي، البته څوک زخمیان لري، څوک شهیدان لري، چا هم مالی زیان لیدلی دی، دا ټول ملکیان دي.
په ورته وخت کې ولایتي چارواکو هم ویلي چې وخت نا وخت یې له یو شمېر اړمنو کورنیو سره مرستې کړې. دوی له سوداګرو او بډایه خلکو هم غوښتي چې د جنګ ځپلو کورنیو لاسنیوی وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ایرانی چارواکو د امریکا د بارنۍ چارو د وزیر مایک پمپیو دا خبره چې تهران ته بولاړ شي او د ایرانی مقاماتو سره به خبرې وکړي یو دوه مخه چلند بلل دي. په عین وخت کې ایران ادعا کړې ده چې د امریکا د بندیزونو له امله د ایران عام ولس زیانمن شوی دی. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د خاغلی پمپیو دا وړاندیز چې د ایرانی مقامات سره د خبرو د لپاره تهران ته تلل غواړي، د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ته خوانه دوه مخه چلن وبلل شو.
د دې کې لیکلي دي چې د سړی د غوښتنه، مګر ما په خپل فکر دا خبره ولسته آشنا په دې متن کې دا اوله جمله هم دا و، دا خبره چې څه به وکړي، د دې کې د غوښتنه
وکړه خو رد شو.
ایران چې څنګه د ایران غوښتنه اجازه غوښتنه چې زرا
ایران ډیرو خبري رسنۍ د امریکایي مقامات سره د ملکی غوښتنه
او د پمپیو خبره
دوی ټول را دي. مایک پمپیو د دوشنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې په دې ورستیو کې تهران ته د سفر کولو غوښتنه وکړه چې د ایرانی ولس سره مخامخ خبرې وکړي، خو د ایران رژیم یې وړاندیز رد کړ.
ناو سمپلی ان اوردر
دا نو اوس یوازې تبلیغات دي چې په امریکا کې یې څرګندوي او داسې ادعا کوي چې د ایرانی مطبوعاتو سره مرکه کول غواړي. په عین وخت کې جواد ظریف نن چهارشنبه خبرداری ورکو چې که چیرته اروپایي متحدین یې اټومي موافقه د امریکا د بندیزونو نه ونه ژغوري، نو د نړیوالې اټومي موافقې ځینې نورې ژمنې به هم ماتې کړي تر څو په اسانۍ خپل تیل وپلوري او عاید ترلاسه کړي.
در شرایط کنونی و تا زمانی که
په موجوده وضعیت کې او تر هغه کې اروپایان لازم اقدامات ونه کړي، د ایران دولت به حتما په دریم ځل پړاو کې د ځنیو ژمنو تیر شي. د اټومي موافقین د امریکا د وټل سره او په تهران د بندیزونو سره د ایران اقتصادي وضعیت مخ په سوال دی. حتی هغه درمل چې ایران ته واردېږي ګران شوی، ځکه د ایران پیسې د ډالر په مقابل کې 80% بی ارزښت شوې ده. د ایران د صحت وزارت تیرونی خبر ورکو چې بودیجه کمی، ځکه د خامو تیلو د صادراتو بی ساری کموالی د وزارت په فعالیت ژور اغېز کړی.
متاسفانه در موضوع سرطان
چې د سرطان ناروغۍ په برخه کې اکثر هغه درمل چې زموږ ماشومانو ته باید ورکړل شي د بهر نه واردېږي، بلاخره یا کمبودی کوي او یا یې بیا ډیر لوړوي. دا اټومي موافقه له وخته چې یو ایرانی ریال د یو ډالر په مقابل کې 2,000 اوس یې ارزښت کم کړی دی او یو ډالر په 140,000 ریاله شوی. لوی اغیز یې د واردونکو درملو په بیه کړی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د جمهوری ریاست دیموکرات کاندیدان پرون د مشیګن د ایالت د ډیټرویټ په ښار کې مناظره وکړله. د دې خبر نور جزئیات د آشنا تلویزیون راپورټ کې واوري.
په ولسمشریزو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند د لسو کاندیدانو ترمنځ په مناظره کې په صحي بیمې، مهاجرت او د چې څنګه راتلونکي کال کې ولسمشر ترامپ ته ماتې ورکړي تاوده بحثونه وشول. ځینې میانه روا کاندیدانو د برنی ساندرز او الیزابت وارن په څیر مترقی کاندیدان دفاع ته اړ کړل او د صحي بیمې او د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزې کې د هغوی پر پلانونو سختې نیوکې وکړې.
دا به د رایو د صندوق لپاره یو بحران وي. تاسو په دې کار ترامپ بیا انتخابول غواړئ.
سناتور برنی ساندرز د ټولو لپاره د دولتي صحي بیمې له نظریې دفاع وکړه او هغه نظر پوښتنې یادې کړلې چې هغه ترامپ ته ماتې ورکولی شي.
هغه دلیل چې موږ به ترامپ ته کلکه ماتې ورکړو دا ده چې هغه تقلبي سړی دی او موږ به یې اصلیت خلکو ته افشا کړو.
په کانګرس کې د اوهایو ایالت استازي تیم راین چې یو میانه روه کاندید دی دموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې که چیرې د صحي بیمې، اقتصاد او چاپیریال ساتنې په اړه د دموکراتانو وړاندیز شوي تګلارې ډېرې کینرخې وي نو کېدای شي ټاکنې وبایلي.
روښانه ووایم، زه فکر نه کوم چې د دې اجنډا سره به موږ وشکړی مخته لاړ شو او ټاکنې وګټو. موږ باید د کارګرو طبقې پر مسئلو خبرې وکړو.
خو سناتوره الیزابت وارن بیا دموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې که چیرې ولسمشر ترامپ ته ماتې ورکول غواړي باید ډېرې متفاوتې تګلارې وړاندې کړي.
ډیموکراتان ټاکنې هغه مهال ګټلی شي چې پوه شي څه شی سم کار دی او موږ به د سم کار لپاره مبارزه وکړو. زه ویره نه لرم او د ډیموکراتانو د ګټلو لپاره ویره هم باید ونه لري.
ډیموکراتانو په خپل منځ کې په ډیرو مسلو د نظر اختلاف درلود، خو په مناظرې کې پر ولسمشر ترامپ باندې هم انتقادونه هیر نه ول.
د یو یاغي ولسمشر د ظلم او ویر له امله موږ دا لاره انتخابوو چې د ټولو لپاره د بشري حقونو او د قانون د حاکمیت نه د هغه په وړاندې ودرېږو.
سکال د دموکرات ګوند څخه شل تنه کاندیدان چې پکې د یو امجنس باس ته بودیجج په ګډون ښځې، نارینه، تور پوستي او سپین پوستي شامل دي د ولسمشر ترامپ په وړاندې چې یو جمهوري غوښتونکی ولسمشر دی مبارزې ته چمتووالی نیسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په پکتیا کې د شاتو د مچیو کاروباریانو د زراعت د ریاست نه د مچیو د خیر روزنې لپاره د نورو اسانتیاو غوښتنه کړې. خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د پکتیا اوسیدونکو زاهد الله د شپږو کلونو رئیس د شاتو مچۍ ساتي. هغه اوس مهال لوګردیز خره د باندې کروندو ته نږدې صندوقونه کتاریخي او د شاتو راټولولو وخت شپې او ورځې شمیري. هغه آشنا راډیو ته وویل چې د شاتو د مچۍ سلګونه صندوقونه یې لرل، خو زیاتوي له دې کبله چې لازمې اسانتیاوې نه درلودې کال په کال شمیر کمیده. هغه ته اوس د مچیو شل صندوقه ورپاتې دي.
بل ملته وړای نه شور وره وي ده ملک دا غدوري مې نه شو سګړه دا برې مرې وسګاډو پوه شوې کني اوال کې ډېر ښه وو. دلته دومره اقتصادي مې نشته چې جلال آباد ته لاړ شو یا پاکستان ته لاړ شو. پنجاب ته بس صندوقو هغه نشته وره. هغه صندوق دلته بدل نه شي، ډېر نه شي، بچون چې وزګوي یو بل صندوق ته اړوي.
پکتیا د هیواد په کچه یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چې په ډیر ښه کیفیت سره د شاتو حاصلات لري، خو کاروباریان وایي چې د مناسب چاپیریال د نه موجودیت او د شاتو د خرڅلاو د بازار نشتونې لوی خنډونه دي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکي نږدې 50 کاله د شاتو مچیو د ساتنې او روزنې کاروبار درلود، خو په دې وروستیو کلونو کې ورته شا کړې. د یو عمده لامل د مناسب چاپیریال نشتون وباله.
یو خو په افغانستان کې ساتي هغه ډیره ګټه نه لري، ته مجبور یې چې په زمي کې پاکستان ته ویسي. په دې منی کې هغه چې پاکستان ته ویسي هلته ډېر تکلیف ده، ډېر ستړی ده، ډېر پولیس تم په عذابوي، په دښتو کې هم سړی ډارېږي. د دغه په وجه باندې موږ خپله ما پرېښو.
د شاتو د مچیو کاروباریان د کرنې او مالدارۍ له ریاست نه غوښتنه لري سربیره پر دې چې د صندوقونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي د مچیو ښه روزل او پالل دې هم په فني ډول ور زده کړي.
د پکتیا شات صاحب ډېر ښه مینهوال لري او موږ ته صاحب د مچوی لپاره جای جوړ کړي. موږ د ژمي لپاره صاحب مچوی پاکستان ته وړو، هلته چې وړو ډېر خرڅه پرې راځي، ډېر مصرف پرې راځي. او دلته هم صاحب موږ وړو چې شنه سایه زیاتې شي، ګلان زیاتې شي. مچوی خو ګلانو نه استفاده کوي صاحب. موږ دولت نه دغه وړو چې مچوی والا ته سهولت برابر کړي.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند وایي چې د شاتو د مچیو کاروباریان ستونزې اورېدلې او هڅه کوي چې خپلو امکاناتو ته په کتو سره د هواري لارې چارې ولټوي. له ستوندو سره سره په دې وروستیو کلونو کې په ټولیز ډول په پکتیا کې د مچۍ له شاوخوا 100,000 صندوقونو څخه هر کال شاوخوا 500 ټنه د شاتو حاصلات راټولېږي.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي که طالبان د سولې په اړه خپله ذمهواري پوره کړي امریکا به هم همدا کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش ډله په افغانستان کې په پرلپسې ډول ځپل شوې او رهبري یې څو ځلې له منځه وړل شوې ده. او د هرات کندهار د لویې لارې په اوږدو کې پر یو مسافر وړونکي بس موټر د سړک غاړې د ماین د چاودنې له امله 14 کسه وژل شوي دي او 18 تنه ټپیان دي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.